اثر رنگهای زندگی را شنیدید، با معذرت که نسبت زیقی وقت نتوانستیم آن را ادامه بدهیم. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. برنامه های رادیو زودی ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل آنت با شماست.
بیر ازیاد همان نستر فروغ قدرمون و دوستان و زمان سلامون و منه پر روان یو ساعت که بواب ریچی در افغانستان در کورنوی چار وزارت وی و اس محل در پولیس و پا تشکیلاتو که تر قانونی سندخ کتا عمر لرون کو استخدام سفر ترسیدلی دا او نور ریپورتون لرو خو پایل خبرونو کو در افغانستان کورنی خبرونو سفی و لاستانک زیورندی که
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی ټاکل شوی د ولسمشری د انتخاباتو د دویم دور د رای ورزول او تفتیش نن لسره پیل شي. د کورونا چارو وزارت وی د پولیسو په لیکو کې تر قانوني څنګه کته یو کس هم نه دی پاتې شوی. حماس وی د هغه اسرایلی سرتیری په اړه معلومات نه لري چې دا ډلې په تختولو تورن شوی ده. سر کې د افغانستان خبرونه ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د رایو ارزول او تفتیش نن له سره پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي وروسته له دې به د رایو د تفتیش بهیر د یوې نوې کړندلارې له مخې ترسره کیږي چې ملګرو ملتونو چمتو کړې ده. د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې نن د رایو د ارزونې لپاره شاوخوا 200 ډلې په کار ګمارل شوې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن هوډ لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه دغه لړۍ د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي.
په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیضي ویلي حکومت ته د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې نور ځنډ په هیڅ صورت د منلو نه دی. ښاغلي فیضي ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مندي چې د رایو څېړنه به د رواني اګست میاشتې له پای ته رسېدو مخکې بشپړه شي او نتایج به اعلان شي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د پولیسو په لیکو کې تر قانوني سن کښته یو کس هم نه دی پاتې شوی. دغه وزارت چارواکي وایي د ملګرو ملتونو تر اندېښنو وروسته د کښته عمر لرونکو کسانو د استخدام د مخنیوي په هدف نظارتي ټیمونه وګمارل. د کورونا چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د پولیسو په لیکو کې او په خاصه توګه د پولیسو په ورکو 5000 عسکرو کې د کته عمر کس نه دی پاتې شوی. دغه وزارت چارواکي وایي د اقدامات وروسته له هغه وکړل چې تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان حکومت پر حکومت انتقاد کړی و چې په پوځي لیکو کې تر قانوني عمر کښته کسانو په دنده ګمارل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یوناما د یوې اعلامیې په خبرولو سره د افغان حکومت د دغو هڅو ستاینه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیش ویلي په دې سره د افغانانو په ژوند کې ریښتونی بدلون راځي. د پاکستان په وزوی په باجوړ قبایلی سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه د ډزو په نتیجه کې د هغه هیواد یو حکومت پلوی ملیشا وژل شوی دی. د پاکستان پوځ پرته له دې چې د برید کوونکي هویت ځانګړی کړي ویلي دغه پاکستانی ملیشا پرون د باجوړ سیمه په چاغي نوم لارې کې د افغانستان له خاورې څخه په حمله کې وژل شوی. په وروستۍ یوې اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر پوځیانو د برید راپور نه ورکول کیږي. تېر ځل په کښته دیر سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې په برید کې نه پاکستاني سرتیري وژل شوي و چې د متقابلو ډزو په نتیجه کې برید کوونکي کې تر شاشول. کابل اسلام آباد دواړه یو بل تورنوي چې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی. او وروستۍ خبر همدا چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د زیمبابوې د کرکټ د الف ټیم په وړاندې نن وروستۍ څلور ورځینۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دا وروستۍ څلور ورځینۍ لوبه چې نن د اګست له 2 تر 15 پورې دوام کوي د زیمبابوې په هراري سټډیوم کې به وشي او د افغانستان له لوري میرویس اشرف دغه ټیم کپتان پاتې کیږي. افغانستان تیر ځل په څلور ورځینۍ لوبه کې زیمبابوې الف ټیم ته په 15 منډو ماته ورکړه. د ویل ده چې دا د زیمبابوې هیواد ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنی سفر و او هم د نن ورځې لوبې وروستۍ سیالي ده. به هم خرغلی حماس وایي د هغه اسرایلی سرتیری په اړه معلومات نه لري چې دا ډلې په تختولو تورنه شوې ده. د حماس پوځي څانګې نن وویل په هغه سیمه کې له خپلو جنګیالیو سره اړیکې پرې شوې دي چې اسرایل وایي د هودار ګولډن په نوم سرتیری پکې ورک شوی. حماس وایي ښایي ګولډن او د دوی سرتیری وژل شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې ګمان کېږي د اسرایلی سرتیری به د حماس لخوا برمته شوی وي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما پرون له قید او شرط پرته د دې سرتیری د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل حماس او اسرایلو ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره چې د پرون ورځې په پیل کې مات شوی هڅې وشي. د راپورونو له مخې پر غزې تړنګې د عملیاتو د پیل راهیسې د درې اونیو څخه زیات وخت تیر شوی او تر اوسه دغلته یو نیم زر فلسطینیان وژل شوي چې ډېرې ملکیان دي. په دې جګړه کې د اسرائیلو له اړخه هم یو شپېته سرتیري او درې ملکیان وژل شوي دي. چین وایي پولیسو په لویدیځ سینجیان ایالت کې په یو برید کې نهه مشکوک تروریستان وژلي او یو یې ژوندی نیولی. د چین دولتي خبري آژانس سینهوا وایي دا حمله په هوتان سیمه کې شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ویل کېږي حمله وروسته له هغې وشوه چې یوې ډلې چې په چړو او نورو جارحه وسلو سنبال و د جولای پر 28مه په سینجیان کې د پولیسو پر یو مرکز او حکومتي ادارو برید وکړ. راپورونه وایي د هغو شخړو پر مهال نږدې سل کسان وژل شوي وو. ایغور ډلو دا منلې وه چې په وژل شویو کسانو کې ډېری ایغوریان وو. تر دې یوه ورځ وروسته په چین کې تر ټولو د لوی امام په کاشغر سیمه کې وژل شو. ایغوریان ترک تبار مسلمانان دي چې له پیړیو راهیسې په سینجیانګ ایالت کې اوسیږي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په آذربایجان کې د مدني ټولنو ځپل غندلې دي. په دغه سازمان کې د بشري حقونو اړوندو مسایلو د پارلماني مجمع د کمیټې مشر ایزابل سانتوس پرون ویل په آذربایجان کې وروستۍ پیښو ټاکان ورکړی. هغه وایي د آذربایجان حکومت د بشري حقونو مدافع رسول جعفرو پر سر بندیز لګولی او د بشري حقونو یو بله فعاله لیلی او خاوندې د ښکاري سیاسي دلایلو له مخې تورن کړی دی. سانتوس زیاته کړه که د آذربایجان حکومت په دغه هیواد کې پر مدني ټولنو په وروستیو بریدونو سره په حقیقت کې په خپلو هغو ارمانونو ملنډې وي چې د یو عصري او ډیموکرات دولت د جوړېدو لپاره یې لري. او د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي تر خپله وسه یې هڅه کړې چې روسیې ته قناعت ورکړي چې په یوکراین کې هلته د حکومت د روسي پلاو بلتون غوښتونکو په وړاندې جنګیږي خپل دریز بدل کړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې لګول شوي بندیزونه پر روسیې ګران تمام شوي او ښایي دا پوتین د یوکراین د کړکېچ هواري ته اړ باسي. اوباما دا هم ویل چې د روسیې ولسمشر د خپل هیواد د ګټو پر خلاف کار کوي او زیاته کړه خلک ځینې وختونه منطقي عمل نه کوي. تر دې وړاندې کرملین د پوتین له قوله ویلي و. اوباما په ټلیفوني مکالمې کې ورته ویلي چې د موسکو په وړاندې د لویدیځو هیوادونو بندیزونه برعکس دي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته ویلي متحده ایالات به د یوکراین د سرحدونو د امنیت خوندي کولو لپاره 8 میلیونه ډالر نوې مرسته وکړي. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
دوستانو خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل چې صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړل. د خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مهال د پولیسو په لیکو کې تر قانوني عمر د ښکته عمر لرونکي نشته دي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې څخه به د رایو د ارزونې پروسه په دوو شفټونو کې د سباندې 200 ټیمونو لخوا سره پیل کړي. لدی امام خبر وو چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی وایاندی مل فیزی وای نور نو د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایج زندول په هیڅ صورت افغان حکومت ته د منلو وړ نه دي.
کوم خبر چې ډیره مهمه ده مشتاق ده چې نور تاخير په هیڅ صورت یا نور زند په هیڅ صورت مشته د منلو وړ نه دي. حکومتي ادارات او په مجموعه کې ټول حکومت خپل کارونه او مسؤلیتونه یومي امور په سمه او لازمه توګه پر مخ نه وړي.
بلخوا د ناتو مشانه مهیله لري چې راتلونکي میاشت دوی په سرمشریزه کې د افغانستان نوې ولسمشر ګډون وکړي. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په غزه کې روان حالات څېړو. که وخت وو ځینې نور مسایل به هم راواخلو. ازادي او اوریدونکي او د ساينس او ټکنالوژۍ خبرونه هم مه هیروئ. دا د ازادي راډیو دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مهال د پولیسو په تشکیلاتو کې تر قانوني عمر د ښکته عمر لرونکي ماشومان نشته. د دغه وزارت د چارواکو په خبره دا پرمختګونه وروسته لاغې شوې دي چې دوی د ماشومانو د استخدام د مخنیوي لپاره د څارنې ټیمونه وګمارل. نور جزئیات به د فریبا ظاهر په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په جدي ډول یې د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام او کارولو په وړاندې اقدامات کړي او د شو پرمختګونو خبره کوي. دغه اقدامات وروسته له هغه سوي چې تیر کال د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی و چې په پوځي لیکو کې تر قانوني عمر کښته کسان په دنده ګماري. ملګر ملتونو ویلي و چې دغه ماشومان یا عملا په جګړو کې ښکیل دي او یا هم د جګړو په لومړیو کرښو کې د پوځیانو د خدمتکاران په توګه دنده ترسره کوي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب الله دانش ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو استخدام صفر ته رسیدلی دی.
پروسه کاله ټول تفتیش او نظارتي بخشونه وظیفه ورته ویل چې په جدي توګه نظارت وکړي او څوک چې دغه پیدا شي هغه زر تر زره اخراج او څوک چې جرمي موضوع ولري هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مرستي کوي. چې خوش وختانه مونږ ډېره دستاوردونه لرو اوس کولی شي چې ووایي چې په ټول پولیس کې یو کسم نشته چې دغه خلاف دغه طرزالعمل کوي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه سره د افغان حکومت دغه پلان هرکلی کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو استخدام او کارول ختم کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبیش په خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې دا ښیي چې افغان حکومت دغه ژمنه عملي کوي. په دغه پلان کې ځینې اقدامات ځانګړي شوي چې له مخې یې په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدام او کارول جرم ګڼل کېږي. د امنیتي پیښو په تړاو له نیول شوو ماشومانو سره باید د ماشومانو لپاره د نړیوالو محاکمو له معیارونو سره سم چلند وسي او د عمر د ښودلو میکانیزم باید پیاوړی سي. ښاغلی کوبیش د همویلي چې دا کار به د افغانانو په ژوند کې یو رښتونی بدلون راولي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت وړاندې د پوځ په لیکو کې د ماشومانو د استخدام خبره په کلکه رد کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو کلونو کې په ولایتونو کې داسې موارد وه، خو وایي اوس دا ستونزه حل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د ملګرو ملتونو له لورې یو داسې کمپاین پیل شوی چې باید تر 2014 کال پورې په جګړیزو فعالیتونو کې د ماشومانو استخدام پای ته ورسوي. دغه کمپاین په اتو هیوادونو کې پیل شوی چې پر افغانستان سربیره چاد، جنوبي سودان، میانمار، سومالیا، د کانګو جمهوریت، یمن او سودان پکې شامل دي. په دوی کې د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له ملګرو ملتونو سره هغه عملیاتي پلان لاسلیک کړی چې غواړي په دوو کلونو کې دا ستونزه حل کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د رایو د ارزونې بهیر له سره پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور پرونه ساده رډیو ته وویل چې په دوو شفټونو کې به د څه باندې 200 ټیمونو لخوا د بهیر پیل شي. نوموړي وویل چې په زیات شمیر کې نړیوال څارونکي افغانستان ته رسیدلي او ځینې یې د ورتلو په حال کې دي. رحمت الله افغان په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمعې په ورځ د انتخاباتو کارکونکو د کاندیدانو، ناظرینو او نړیوالو مشاهدینو ته د انتخاباتو د نوي طرزالعمل په اړه معلومات او ټریننګ ورکړ. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل تر ډیره نړیوال ناظرین او مشاهدین افغانستان ته رسیدلي او له کمیسیون نه د کار جوازونه هم ترلاسه کړي دي.
نړیوال مشاهدین البته تر زیاته کې پورې راغلي دي او د ټاکنو خپلواک کمیشن سره دوی ثبت او راجستر دي. دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن څخه د مشاهده او نظارت کارتونه اخیست.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې یو شمیر اروپایی او امریکایي څارونکي کابل ته د راتلو په حال کې دي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلي و د دې څارونکو موجودیت به د تفتیش د پیلیدونکو پروسې په شفافیت او سرعت مثبت اغیز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د ټولو 80% صندوقونه د ملګرو ملتونو په همکارۍ کابل ته انتقال شوي او په څو ورځو کې به یا د پروسه بشپړه شي. ښاغلی نور زیاته کړه چې سر له شنبه به د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل شي.
سبا ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش لړۍ د سره نیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هوډ لري چې په دوو شفتو کې 200 ټیمونه دغه لړۍ د ناظرینو او مشاهدینو په وړاندې پر مخ یوسي او همداشان د مطبوعاتو د استازو په حضور کې. لومړی شف به د سهار 2 بجو څخه پیل شي، تر 1 بجې پورې به ادامه پیدا وکړي او دوهم شف به د 2 بجو څخه پیل شي، تر 8 بجو د شپې پورې به ادامه پیدا کړي.
د رایو د بیا تفتیش له موافقې وروسته دا دریم ځل ده چې د رایو د تفتیش پروسه د جینو ستونزو او د روښانو طرزالعمل د نشتون له امله ځنډیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د رایو د تفتیش پروسه به د یو نوي طرز العمل چې د ملګرو ملتونو د وړاندیزونو په اضافه کولو سره تصویب شوی او د دواړو کاندیدانو تخنیکی ټیمونه هم پر موافقه کړي پر مخ وړل کیږي. د دې کړنلارې له مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو پر بنسټ د رایو د تفتیش او باطلولو واک لري. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان نوی ولسمشر به د اګست د میاشتې تر پایه پورې د لوړې مراسم پر ځای کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې څخه به د انتخاباتو د رایو تفتیش له سره پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضي ویلي نور نو د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایجو ځنډول په هیڅ صورت افغان حکومت ته د منلو وړ نه دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي فیضي سره په مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج کله اعلانېږي. ښاغلی فیضي،
خبره چې ډېره مهمه ده، مشتاقه ده چې نور تاخیر په هیڅ صورت یا نور ځنډ په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي. حکومتي ادارات او په مجموع کې ټول حکومت خپل کارونه او مسؤلیتونه یومي امور په سمه او لازمه توګه پر مخ نه وړي. د دغه حالت ادامه د هیواد په خیر نه ده. علت یې یوازې او یوازې د نوي رئیس جمهور او نوي حکومت پر اتک کې اوسنۍ ځنډ دی چې دغه ځنډ ته باید ژر تر ژره د پای ټکی کېښودل شي. جمهور صاحب خپل وروستي ملاقاتونو کې امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي ته ډېر په تاکید سره ویلي دي او دا خبر رئیس جمهور امیر کرزي په خپل وروستي څرګندونو کې هم وار وار کړی ده چې د ریاست جمهوریت د انتخاباتو نتایج باید حتمی او ضروري د اګست په میاشت کې نهایي سي او ژر تر ژره د دې میاشتې د پای تر مخه د افغانستان د نوي رئیس جمهور د تعریف مراسم ترسره شي او قدرت انتقال شي نوي رئیس جمهور ته. نو په همدې خاطر اطمینانونه چې موږ ته راکړل شوي دي د امریکایي چارواکو له خوا څخه او د ملګرو ملتونو د سازمان د خاصستاز د خوا څخه ان شاء الله د اګست په میاشت کې به د انتخاباتو نتایج نهایي کیږي او د میاشتې تر پای تر مخه به دغه نتایج اعلانیږي تر څو ژر تر ژره د نوي رئیس جمهور د تعریف مراسم ترسره شي او سیاسي قدرت انتقال شي ونیوي رئیس جمهور ته.
فیضي صاحب، د په دقیقه توګه ویلی چې د اګست میاشت په کومه ورځ یا په کومه نیټه به دغه وروستۍ پایلې اعلانیږي؟
دا خو څنګه ویلی چې دقیقا نیټه په کومه نیټه یې خو لکه څنګه چې تاسو هم معلومه ده د ملګرو ملتونو د سازمان غوښتنه دا وه چې د تعریف مراسم د یو میاشتې لپاره وځنډول شي کله چې ښاغلی کیری کابل ته سفر درلودی. نو د دغو څرګندونو په اساس چې ملګرو ملتونو د سازمان د خزستازي د خبرو په اساس او د امریکایي چارواکو د خبرو په اساس کوم اطمینانونه چې دوی حکومت ته ورکړي د افغانستان او رئیس جمهور ته ورکړي دي، هغه دا دي چې د اختر د کوچني اختر د رخصتۍ وروسته به د تفتیش پروسه ډېره په چټکۍ سره په مخ ولاړه شي. دوه الی دوه هفتو کې به ټول تفتیش ترسره کیږي. د دې میاشتې د پای تر مخه به نهایي نتایج معلومیږي تر څو ژر تر ژره د انتخال سیاسي انتخال ترسره شي او د تعلیف مراسم هم ترسره شي. نو د دغو اطمینانونو پر اساس باندې موږ دا وایو چې د دې میاشتې تر مخه دا کار کېدونکی دی او باید هم اوسې ځکه چې موږ ته د افغانستان حکومت او جمهور رئیس حامد کرزي ته نور ځنډ د دې پروسې د منلو وړ نه دی ځکه چې هیواد د جدي ستونزو سره او مشکلاتو سره مخامخ دی.
د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره تاسو دغه خبره شریکه کړې ده، د هغوی ځواب څه و؟
د دواړو کاندیدان صاحبان سره تلیفوني تماسونه موجود دي. رئیس جمهور د دوی سره تاسو هم په جریان کې یاست چې ملل متحد او همدارس امریکایي چارواکي سره په تماس کې دي، کار روان دی، کمیسیون هم د دوی سره کار کوي. نوې طرز عمل د بلګر ملتونو لخوا څخه وړاندې شوی دی کمیسیون ته د انتخاباتو، دا کار هم یو پرمختګ دی. هیله دا ده چې ژر تر ژره سبا د ریاست جمهور د انتخاباتو اداره او تفتیش شروع شي لکه څنګه چې پلان شوی دی، لکه څنګه چې پرونده کار اعلان شو. نو امید دا ده چې ژر تر ژره دغه پروسه چټکې سره پیل شي سبا د اداره او نتایج تر ژره اعلان شي
او بل اخره د نوې لسمشر د لوړ مراسم به کله ادا کیږي.
لکه څنګه چې ما مخکې ول بیا هم زه یو دقیقه نیټه نسم ورکولی د اوس لپاره، خو هغه څه چې موږ ته مهمه ده ما مخکې ول چې جمهور رئیس حامد کرزي په خپل وروستي ملاقاتونو کې هم امریکایي چارواکو ته او هم د ملګرو ملتونو د سازمان خاص استازي ته په تاکید سره ډېر په تاکید سره دا خبره کړې ده چې نتایج باید د انتخاباتو د دې میاشتې پای تر مخکې ژر تر ژره اعلان شي تر څو وکولی شو د نوي رئیس جمهور د لوړې مراسم د دې میاشتې پای تر مخه ونیسو.
و مردل چې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی وایاند مل فیضی وای نور نو د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتایجو زندول په هیڅ صورت افغان حکومت ته د منلو وړ نه دی. لخغلی فیضی سره مو د ازادي رډیو مرکه اوریده. بلخوا د ناټو مشان هیله لري چې راتلونکي میاشت دوی په سرمشري کې د افغانستان نوی ولسمشر ګډون وکړي، خو په افغانستان کې د انتخاباتو نتیجه لا روښانه شوې نه ده. د تړون ځینې چارواکو ویلي چې دوی نه غواړي چې حامد کرزی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي، ځکه چې د خغلی کرزی د واک قانونی دوره بشپړه شوه. د ناتو چارواکو دا هم ویلي چې ممکن هغه څوک وروبولي چې د دوی په باور د افغانستان استازیتوب کولای شي. اسمت سروانی په اړه رپورت لري.
د ناتو مشان راتلونکي میاشت مهمه غونډه لري او په هغې کې د افغانستان پر حالاتو په داسې حال کې خبرې کوي چې د ناتو پوځیان له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. خو دوی ته لویه پوښتنه دا ده چې په دې سرمشیزه کې به د افغانستان استازیتوب څوک کوي، ځکه چې د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه کې ګټونکی ولسمشر تر اوسه پورې اعلان شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر دواړه کاندیدان لا هم د رایو د تفتیش په جنجال کې بوخت دي. لویدیځوالو هیله لرله چې په افغانستان کې به قدرت په آرامه فضا کې انتقال شي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لومړي پړاو څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم حامد کرزی چې د ولسمشر دوره یې پای ته رسیدلې ده په ار کې دی او واک په لاس کې لري. ډیپلوماټان وایي چې شاید د ناټو د مشرانو غونډې ته چې د سپتمبر په څلورمه او پنځمه د بریتانیا د ویلز ایالت په سلټیک منور کې جوړیږي حامد کرزی وروبولي او یا هغه څوک دعوت شي چې د افغانستان استازیتوب کولای شي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په سرمشیزه کې د ولسمشر کرزی ګډون تخنیکی ستونزې پیښوي، ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې د نوموړي د واک دوره پای ته رسیدلې ده. کرزی ته د ناټو په غونډه کې د ګډون بلنه د امریکا متحده ایالاتونو هم خوابدي کولای شي، ځکه چې کرزی ورسره په امنیتي موافقه کې مخالفت کړی دی. که امنیتي موافقه چې د ولسمشر دواړو کاندیدانو یې د لاسلیک کولو ژمنه کړې ده لاسلیک نشي، باید ټول نړیوال پوځیان د سش کال تر پایه له افغانستانه ووځي. رویټرز خبري اژانس ته یو ډیپلوماټ ویلي چې ناټو نه غواړي چې د دوی غونډه کرزی ورخراب کړي. له افغانستان د ناټو پوځیانو د وتلو په حال کې وسلوالو طالبانو حمله ته زور ورکړی او نه یوازې ملکیان وشتي، بلکې پر بهرنیو مرستندویانو هم یرغلونه کوي. په داسې یو حالت کې د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د اوسنیو سیاسي لانجو حل ته چټک اړتیا پیدا کیږي، خو داسې لږ نشه ښکاري چې د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله جوړ جاړي ته غاړه کښېږدي. د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویندوی طاهر ظاهر وویل، موږ هیله لرو چې د انتخاباتو مسأله به د ناټو تر سرمشیزي پورې حل شوې وي. که لانجې دوام وکړ نو دا به زموږ او نړیوالې ټولنې لپاره لویه اندېښنه وي. د په عین حال کې وویل، نوی ولسمشر باید د ناټو په سرمشیزه کې ګډون وکړي، خو که د انتخاباتو نتیجې څرګندې نه وي او موږ ته د ګډون بلنه راکړې شوه، موږ به پکې برخه وانخلو، ځکه چې دا به شرمونکي وي. خو د رویټرز خبري اژانس په وینا عبدالله عبدالله د دې پلوی دی چې دواړه کاندیدان یا یې استازي د ناټو په خونډه کې د افغانستان له لوري ګډون وکړي. په بروکسل کې د ناټو یو چارواکی وویل دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر امنیتي موافقه ژر لاسلیک کړي. وخت مهم دی او د ناټو سرمشي په زغرده ویلي چې له قانوني موافقې پرته ناټو له 2014 وروسته په افغانستان کې د روزنې ماموریت پر مخ نشي بیولی. تاکل شوی و چې د افغانستان نوی ولسمشر د اختر په پنځمه لوړه په ځای کړی او د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لیوه منتخب ولسمشر بلته په سولې ځډول واک ولېشتول شي.
بلخا د افغانستان د خلکو لپاره د اروپا د بشري حقوقو کمپاین بنسټ وایي کچيري په دې هواد کې روان انتخاباتي کړکیچ هوار نشي نو افغانستان بل اقتصادي او امنیتی ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د دې ټولنې چارواکو د جمعې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل افغان حکومت د انتخاباتو کمیسیون او نړیواله ټولنه د هر څومره زرشي کېدای شي روان ستونزې ته د هواري یو معقوله لار پیدا کړي. د رحمت الله افغان په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د خلکو لپاره د اروپا د بشري حقوقو کمپاین بنسټ مسؤلین وایي کچېری په هیواد کې روانه انتخاباتي لانجلا پسې وګده شي له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې او هیواد به امنیتي او اقتصادي بحران خواته ولاړ شي. د دې ټولنې رئیس انورالحق نسیمی د جمعې په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل افغان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نړیواله ټولنه هر څومره چې جر کېدای شي یا د لانجې ته د پای ټکی کېږدي.
اگر همچو تنش ها
که چیری د انتخاباتو په پروسه کې ستونزیا او مشکلات همداسې ادامه پیدا کړي، زه په صراحت سره وایلی سم نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپله دلچسپي او پاملرنه کمه کړي او په پای کې به افغانستان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان سي. ښاغلي نسیمي زیاته کړه، راتلونکي حکومت دې په کور دننه او بهر کې د افغانانو د غوښتنو پر وړاندې بې تفاوته پاتې نه شي. دغه بنسټ په داسې حال کې د انتخاباتو پر سر د راوړل شوې ستونزې په اړه اندېښنه څرګندوي چې تر اوسه د رایې د بیا شمېرنې تخنیکي ستونزې او د نړیوالو ناظرینو نشتون له امله د رایو شمېرل درې وارې ځنډېدلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به یو ځل بیا د رایو د شمېرنې پروسه پیل شي. د همدې بنسټ چارواکي همدارنګه له راتلونکي افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي حکومت کې د هغه افغان متخصصینو ته ونډه ورکړي چې د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ښې تجربې لري. د ښاغلي نسیمې په خبره په بهر کې متخصص افغانان کولی شي د حکومت په برخه کې له افغانانو سره ښې تجربې شریکې کړي. مهاجر او تبعید شوي په دې باور دي چې په راتلونکي حکومت کې متخصصو کډوالو ته ځای ورکړل سي او همدارنګه د حکومت په وړاندې چې کوم اپوزیسیون جوړیږي دوی به پکښې راغنده رول ادا کړي. هغوی ښې تجربې اولس ته لري، په هیواد کې به ورنه استفاده وکړي. له دې نه وړاندې څو ځلې نړیوالو او کورنیو بنسټونو د انتخاباتو د پروسې په ځنډنی کېدنې باندې اندېښنې ښودلې وې. د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په هیواد کې وروستۍ نامنۍ هم له انتخاباتي لانجې سره تړاو لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو اوس هم جانقه الکوزي ته غوږ دو چې لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې. له ده به واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لګښت د دوهم نړیوال جنګ په پرتله تر صادق لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، د امریکا مالیه ورکوونکو له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پروژو ته 1.5 میلیارد ډالر او برېټانیا شاوخوا 890 میلیونه پاونډ ورکړي دي. ورځپاڼې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې لګښت له دوهم نړیوال جنګ وروسته د ټولې اروپا د بیا رغونې او پرمختګ له لګښتونو اوښتی دی. ټایم زیاتوي، انګلیس او امریکایي عسکر د روان کال په پای کې له افغانستان څخه وځي او د امریکا د حکومت په راپور کې ویل شوي چې له توقع پرته ستر اداري فساد او د پیسو د بې ځایه لګښتونو له امله د افغانستان د بیا رغونې لګښت له دوهم جنګ وروسته د اروپا لپاره د مارشل پلان له پیسو هم زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي، په افغانستان کې د امریکا په پوځي عملیاتو نور 296 میلیارد ډالر او د برېټانیا 22 میلیارد پاونډ هم مصرف شوي دي. ټایمز لیکي، د امریکا د وخت د بهرنیو چارو وزیر جنرال جورج مارشال د اقتصادي مرستو د پروګرامونو د تنظیم په مقصد د څو لسیزو مودې لپاره د لویدیځې اروپا د سوکالۍ او پرمختګ یو بنسټ یا چوکاټ برابر کړی و، خو په افغانستان کې خبره بل ډول ده. په تیرو 13 کلونو کې لا هم د افغانستان د ملي بودیجې په 60% برخه د نړیوالو مرستو څخه تمویلیږي او د نورو 10 کالو لپاره هم د مرستو ژمنې ورسره شوي دي. ټایمز د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د سرپلټونکو راپور ته په اشاره سره لیکي، په افغانستان کې زیات شمېر پروژې چې دوی په اړه څېړنه کوي د کمزورو پلانونو، بې کیفیته ساختمانونو، میخانیکي ستونزو او لږې څارنې له امله له منځه تللې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت او د ده د کورنۍ غړي ټول په اداري فساد کې ښکېل دي او د امریکا یو پوځي چړونکي اپریل میاشت کې په عام محضر کې ویلي و چې اداري فساد په مستقیم ډول د افغان دولت اعتبار او مشروعیت ته ګواښ مخامخ کړی دی. د چړونکي په باور لویدیځ ځواکونه زر پوه شول چې دوی د جګړهمارانو په حلقه کې بند ساتل شوي دي. اکانومس مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتي لانجې په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی، هغه انتخابات چې هیڅکله نه ختمیږي. مجله لیکي، په دریو المونیمي ګرمو خونو کې چې د بنکرونو په شکل جوړ شوي، په سلګونه کورني او نړیوال څارونکي په سختې ګرمۍ کې په رایې پاڼو کې د ټک مارکونو یا علامې او باطلېدو پر لایحې بحث کوي. دې څارونکو د روژې میاشت کې چې له خوړو او څښاک څخه محرومو کار کاوه. مجله زیاتوي، روژه تیره شوه خو د رایو شمیرل دوام لري. د مجلې په باور، د رایو د څېړنې د بشپړېدو تر وخته به د جمهوري ریاست انتخابات چې د حامد کرزي ځای ناستی به پکې ټاکل کیږي، د تعلیق په حال کې وي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
دوستان و خبرتیم و در امریکا غد آشنا را لیو آوریده، خو تاسو غوگ در زده رادیو تایی. وخت په افغانستان کې اته نیمه بجې کیدون کې دی. یو اربیا د کابل سټوډیو ته ځو، لاغه ځای له صفی الله ستانک زینه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
ټاکل شوی دا چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم دور د رایو ارزول او تفتیش نن له سره پیل شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي وروسته له دې به د رایو تفتیش بهیر د یوې نوې کړنلارې له مخې ترسره کیږي چې ملګرو ملتونو چمتو کړی. افغانستان د کورونا چار وزارت وی د پولیسو په لیکو کې تر قانوني سن کښته یو کس هم نه دی پاتې شوی. د پاکستان پوځ وایي په باجوړ قبایلي سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه د ډزو په نتیجه کې د هغه هیواد یو حکومت پلوی ملیشا وژل شوی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ای ټیمونه به نن د زیمبابوې په هیواد کې په هراري سټیډیوم کې وروستۍ څلور ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه پورې د یو ورځنۍ لوبو کپ هم ګټلی او که چیرې دغه لوبه وګټي نو د څلور ورځنۍ لوبو هم جام افغانستان ته راوړي. حماس وایي د هغه اسرایلي سرتیري په اړه معلومات نه لري چې دا ډله یې په تښتولو تورن شوې ده. چین وایي پولیسو په لویدیز سینجان ایالت کې په یوه حمله کې نه مشکوک تروریستان وژلي او یو یې ژوندی نیولی. او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په آذربایجان کې د مدني ټولنو ځپل غندلی دي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا د خبرونو سرټکی و. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام د ویبپاڼې ادرس دی. کنه د هر سات په سر کې ازادي راډیو بشپړ خبرونه خبري کولای شئ چې هغه واوري. وس هم بیرته د ریپورټونو په لور راګرځو. د امریکا حکومت او ملګرو ملتونو د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند ماتیدل په کلکه غندلی. واشنگټن د حماس د ډلې لوري دغه سرغړونه یو کرکجن عمل بللی. دا اوربند د امریکا او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د دوه بیا ساتونو لپاره شوی و چې پرون بیرته مات شو. فریبا ظاهر د غربي رسنیو په استناد په دې اړه نور څه زیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس ډلې دغه بریچ په نتیجه کې دوه اسرایلی سرتیري وژل شوي او یوې برمته سوی په کلکه وغنده. جنګیر وایي په دغه بریچ سره حماس هغه ضمانت ته چې د اوربند رعایتولو په اړه یې امریکا او ملګرو ملتونو ته ورکړی و سپکاوی کړی. نوموړي له حماس ډلې وغوښتل چې پرته له قید او شرطه برمته سوی اسرایلي سرتیري خوشي کړي. جنګیر چې له هند څخه د امریکا په لوري روان و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلامې کې ویل چې متحده ایالات دغه بریچ په کلکو ټکو غندي او زیاتوي چې که چیرې دغه بریچ دواړه لورو ته نور مرګ ژوبله هم واړوي نو د ده په وینا یو ناورین به رامنځته شي. ملګرو ملتونه هم دغه بریچ چې د فلسطیني چارواکو د راپور له مخې 350 فلسطینیان پکې وژل شوي په کلکه غندلی دی. د دغه سازمان وین سټیفن دویاریک وویل د وی د ملګرو ملتونو عمومي منشي د حماس له لوري د سرغړونې او د دوه اړخیز اوربند توافق ماتول چې د بشري اړتیاو د برابرولو په هدف شوی و په سختو الفاظو غندي. دغې پیښې نوموړي ته ټکان ورکړی او هغه یې خوشنۍ کړی دی. By these developments د ملګرو ملتونو سرمنشي د غراز د اسرایلی سرتیري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. اسرایل او حماس د امریکا او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه دوه اویا ساعته اوربند د بشري اړتیاو د پوره کولو او د مذاکراتو لپاره د زمینې د جوړولو په هدف اعلان شوی و. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلټمن د دغه اوربند تر ماتولو وروسته ویلي چې د مصر په منځګړیتوب د مذاکراتو تعقیبول کمزوري ښکاري. د غزې او اسرایلو ترمنځ په وروستیو بریدونو کې څه باندې 1500 فلسطینیان چې ډېری یې ملکي وګړي دي او 35 اسرایلي سرتیر وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي سناتور د امریکا له دولتي ادارو غوښتنه کړې ده چې د پیاوړو روسي رسنیو مشر پاک له دې پلټنه وکړي چې هغه پیسې خو به غیر قانوني نه وي چې د پرې په کالیفورنیا ایالت کې ودانه اخیستی. ویل کیږي چې د کرملین په مالی مرسته چلیدونکي آر ټي وی تلویزیون د جوړیدو تر شام د دغه روسي لاسو په دې اکله نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اور ورپسې د شون رنګونه ساينس او ټکنالوژي او ازادي اوریدونکي پروګرامونه یو په بل پسې خبريږي.
په امریکا کې د میسیسیپی ایالت د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي راجر ویکر د دې هیواد د عدلیې وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د روسي رسنیو مشر میخایل لیسن د شتمنیو په حق لدی پلټنه وکړي. په روسیه کې د کرملن په مالی مرسته جوړ شوی تلویزیون آر ټي د جوړولو تر شا د میخایل لاس وو. میخایل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پخوانی د مطبوعاتو وزیر هم پاتې شوی دی. د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي ویکر وایي چې ممکن میخایل په غیر قانوني پیسو په امریکا کې د میلیونونو ډالرو په بیه کورونه خستوی. د ازادي رادیو د مرکزی څنګه سره په خبرو کې ویکر وویل
Russian propaganda.
د روسیې پروپاګاندا یو رښتونی غواشتي. کله چې یو قوي سړی پر ټوله هیواد قبضه کوي، هغه لومړی ځای چې په ورځي کم وي، هغه د رادیو او تلویزیون برجونه تځي او پر رسنیو قبضه کوي.
The radio and television towers, they take over the media.
کدا خبر رښتیاوی میخایل په بهر کې د اداري فساد پر خلاف قانون مات کړی دی. ویکر د امریکا د عدلیه وزارت تویل دی چې میخایل خپل کورنۍ د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس شهر ته راوسته. په دې شهر کې میخایل د 28 میلیون ډالر په لګښت کور واخیست. د عدلیه وزارت وایند پیټر کار د ازادي رادیو مرکزی څنګه تویل دی چې د ویکر لیک یې تر لاسه کړی دی او چارواکي غور پرې کوي.
د ژوند رنگونه
نفاس گل د شرکت فردوس بارین مسئول یم. انجمن افغان کاریاب هم مسئول یم. د سپلی جوړو د نشستې غنم جوړو نور کارونه هم کو د لاسي صنایع خیاطی غانې دا کارونه ټول په دې انجمن کې کو.
دا کارونه مله څه وخت رئیس شروع کړی دي؟
دا کارونه خو زمون زیات وخت شو 15 شل کال کې چې موږ دا کارونه کوو. خو دغه په رسمي توګه چې جواز ما اخسته د غدرې کال کې چې موږ کار کوو 25 خزي دي چې دغه رویا جوړی مونږ ته غمای وټاګ واخی او نور دغه زنجیره کوي د زرونه جوړیږي درې نارینه دي چې هغه قالب کوي مونږ ته
کسول نشایسته هم جوړوي دي کوم خځه کار کوي
لاس کسه خځه دي
څنګه دغه فکر درته پیدا سوسه د سي د خځو لاسي صنایع یو انجمن یا یو ټولنه جوړه کوي اولته خپل محصولات تولید کوي
زما ذهن کې د وړتوب نه داس ز خپل داس کاروبار یو مان نور د دولس کله نه نه چې ما په کارونه شروع کړه تر هو سبو دغه سکه سپونه چې دې زمایسته دی دغه بردوزی ده دانشستی دی پنیر سازی ده قالین بافی ده د نارینو دغه سلیپر هم ګنډل شو نور څه چې څه کارونه دی خیاطی ګانې دی سره رقم خیاطی زمایسته دی سره رقم خ قالین بافی وای زمایسته دی نو دا دیش کال کې زما په ذهن کې دار عدل لای چې دا ایران ده که پاکستان ده مثال ترکیه ده تاجکستان ده دا خلک ټول هر کار کوي مثال دغه زمون ملت یو دغه غاخ چې په دغه کایګانه هغه دغه خوانه راځي دغه جنونه او دغه جن راځي مونږ ولې مونږ هم یو ذهن دی یو مغز دی یو لاس خپل لرو مونږ ولې نشو کولای مونږ هم کولای شو
ډیزاینونه له کومه کوي تاسو معمولا په کومو ډیزاینونو سپلای جوړوي کومې زیات خلک خوخي یو څه فرق لري تر نورو سپلای چې له بهر ملکونو نه راځي دلته
د بهر ملکونو سپلای چې ټول په ماشينه جوړیږي دلته چې د پلاس جوړیږي د لاس کار ټول کلکی مضبوطی نور مواد خاصیل مواد من راوړو خاصیل مواد باندې جوړو دا ډیر خلک فخای ډیزاینونه زه خپل ډیزاین کوم
دا کار مل څومره سرمایه شروع کړو څومره ګټم پکې کړیو
اوله دا کار مې د کور د مصارف پیسې نه مې دا کار شروع کړه د میاشتې مال 1000 یا 2000 روپۍ راکول یا 15000 روپۍ چې دغه د میاشتې خرچه ده دغه نه به 15000 اخستل بخمل به مې اخستل او دا چرمه به مې اخستل دا به مې ګنڈل دا به بیرته خرڅول دا غسه دا سرمایه ملګه کایلونه کړه دا غینه به دا د نشستی قوتګانم جوړ کړه کارتنونه مې موز جوړ کړه اوس نو شکر د لزر ډالر سرمایه مې دایو شپه دا غدرې کال کې دومره مې دا غیر افسر سوالې
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
شای په نړۍ کې نن سبا د سکسان ډیر لږ وچی د انټرنیټ نومې نه دی اوریدلې خو دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میلیارډ انسانان له انټرنیټ محروم دي هغه چې انټرنیټ کارولای شي د دې شمیر په پرتله خورا لږ دي آیا دا امکان شته چې یو ورځ ټول انسانان انټرنیټي خدمات ولري؟ په وروستیو کلونو کې یو 90 کلن امریکایي ځوان زوکربرګ د فیسبوک د ټولنیزې شبکې په جوړولو په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د نظرونو د تبادله کولو انقلابي ګام واخیست. د غزوان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سامسونګ الکترونیکس، نوکیا، کوالکوم او نورو شرکتونو په همکارۍ به د مځکې د کوریې د اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ وړیا شبکه برابره کړي. په دې ډول به د ټولې نړۍ 15 یا 16 میلیارد انسانان وړیا انټرنیټ ولري. مارک زوکربرګ د خپل فیسبوک پاڼې په ټایم لاین کې لیکلي څه چې فیسبوک نړیوالو ته ورکړل د اړیکو قدرت دی. په پرمختیایي هیوادونو کې له معلوماتي اقتصاد سره د یو ځای کېدو او وصل کېدو په وړاندې غټ خنډونه شته. د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه به پر ټولو ستونزو لاس پرې شي او انټرنیټ به هغو کسانو ته مهیا کړي چې حاضر دمه ورڅخه د کار اخیستلو وس نه لري. په دې ډول کې د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه چې اریکسن میډیا ټیک اوپرا او نوري ملاتړ کوي بریالي شي د نړۍ ټولو انسانانو ته د انټرنیټ د نړیوالې شبکې اسانتیا برابرې شي او د ایران او شمالي کوریا په شان استبدادي رژیمونه به لخپلو اتباعو څخه د ارتباطاتو حق ونه ترلاسه کړي شي. همدارس د افغانستان خلک به نور مجبور نه وي چې له انټرنیټ څخه د کار اخیستلو لپاره د لش او بد کیفیت په انټرنیټ ډیری پیسې ورکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې له اوریدونکو اوري چې وایي پاسمو کې نه امني زیاته سوي ده. په دوه اوریدونکو کې د لوګر د ازري ولسوالي اوسیدونکو هم شامل دي چې وایي هلته بهرني وسلوال زیات سوي، لارې ور باندې تړلې او له دوی په زور عشر او زکات وړي. د لوګر د اوسیدونکو د شکایتونو په جواب کې د دې ولایت له امنیه قومندان سره هم خبرې سوي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوه. لومړی د امنیو پر زیاتېدو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. دوی وایي دغه نه امنیو د دې پر ژوند او کاروبار اغیز کړی دی. ورپسې د لوګر د ازري ولسوالۍ د څو اوسیدونکو پیغامونه اوري. د دې سیمې د اوسیدونکو څو پیغامونه مو په تیرو پروګرامونو کې هم خبرې کړي، نور یې دلته اوري.
زه محمد نویر غزنی ولایت دی یو ولسوالۍ سره هلته د دې کې پوره سبا کوم. مو هله د محلي پولیس چا او ملي پولیس دي که محلي پولیس دي لږه چې موږ ډیر زیات پټنګ یو. پولیس خو حق دا لري چې سره وګوري موټر ته لاشه دي، نور حق هیڅ نه لري. نن چې کوم دی پولیس راوتلی دي نه د ماګه سي او نه پیټ شي سي دي ګاډي مټر دروي او سري ور ښکاره کوي. خلک چې کوم پښتوني او جی چې کوم د رباتي هغه سره خو دا کوي پریګ دي. عبد الرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه. کندهار ولایت البته د پولیس عمومي چیلنج په کندهار کې د مور او میرې دی او په بل معنا د بادار چیلنج دی نه د خدمتکار چیلنج. تاسو یې شبیل ګویل د کندهار ولایت یو تکړه ځوان او وسنی ولایتي شورا ته بریالي وکیل خان محمد افغاني په شهادت ورسوي. دا چې دوی د وکیلانو سره داسې چال چیلنج کوي نو دا مول سره د څه چال چیلنج وي.
زه غزنی ولایت څخه خبرې کوم. د زنه خان په ولسوالۍ باندې موږ پراته یو کوچیان یو ورځ د زنه خان ولسوالۍ ته څو ستره ده. دغه اسکر د موږ سره ډیر بد چلان کوي. خدای دې وکړي چې دا لوړ پوری چاره واچي. د موږ غواړي دغه اسکر مالونه راته بیاي، ټلیفونونه راته وړي وایي مو دا څه ژوند وروره دا اوس دا ټول حکومتونه دغه غلجه او کوي چې کړي حکومت غل. خدای دې وکړي چې دا موږ لوړ پوری چاره واکو ته ورسې. توکل
دې ورګون خبرې کوم. پکتیکا پر مربوط ولسوالی ده. دی ارګون دی ولسوالی او د سرازی ولسوالی په مابین کې شوی کمر او شاتوري ورته وایي د څوره کې چې طالبان ناسي جواب ناسي موټر سوځي اور پیچي موټر تا شکی نه پر وځي موټر باندې ورونه کوي چې شي ماته وي بيخي امنیت نشته د سولې په منځ کې 10 کیلومتر مسافه نه ده خلک په ځاپي دي ورګونو موټر باندې شي خلک مظاهره کوي ټول ولاړ دي دا نه کارځل سره حکومت ته طالبان خلاص کې طالبان بیرته شروع کوي په دالات باندې دا ول سولې دي په کې کا دي ورګونو آرام هوندي او هغه ډیر به تر شي هغه به تر وي دا خلک به څوک کې حکومت خدای شي نیوي تمره ازادي نه چنه پولیس څنګه غرض کوي نو حکومت غرض کوي هر څه ځان ساتي
آیا پاکستان او اسرائیل یو ډول نه دی ځکه چې د هلمند د سنګین جګړه د پکتیکا د ارګون موټر بم چاودنه او د کونړ روزانه راکټونه آیا اسرائیل او پاکستان یو ډول نه دی وسلام
نجیب الله حیثیما د خوست ولایت نه پاکستان هیڅ کله نه غواړي چې طالبان لمنځه یوسي مونږ ته دغه معلومات کیږي چې اوس د شمالي وزستان څخه طالبان راغلي دي د کور مجلس ته د پاکستان دولت کیمپونه ورته جوړ کړي دي هلته اوس اوسېږي دای په هغه کې عملیات کوي عملیات نه کوي آسیا او ټوکې دي مسخاري دي په خلکو باندې دغه عملیات نه دي دا اوس بېرته به دي کډوالو په شکل باندې بېرته شمالي وزستان ته دغه حقانین اسوار دي یوسي یا په افغانستان کې جنگ لکه اوسې چې کوي
محمدی دادا یم دا پکتیا ولایت دریوب دادا یو ولسوالۍ دا ګلغونډۍ له کلی څخه پکتیا دا ارګون دا ولسوالۍ چې کومه مطلبم چاودنه وشوه دا د طالبانو کار نه دی بلکې دا د اسلام او د پښتنو د دښمن کار دی او راستن په دې کې د پاکستان استخبارات یا ایسای لاس لري مونږ د لوی پکتیا ولسونه دا ورې په کلک رندو او د افغانستان د ملي امنیت له ادارې څخه دا غوښتنه لرو چې د دې ډول تراژیدیو مخه دې په کلک ونیسي
زه جمال کابل ورته له خبرې دا رښتیا ډېره د زونګې پیښه وړي ورګون او ډېر تلفات یې اړولې دي ملکي خلکو ته که دوی کې یا ملي اردو شهیدان شوي وایي یا عسکر شهیدان شوي وایي د دې برید مسولیت به وژنه ذبیح الله مجاهد په غاړه اخیستو او که چېرته په دې کې اوس ملکي خلک وژل شوي دي نو دا طالبان وایي دا برید موږ نه دی کړی
د کندوز ولایت نه تا سره په تما کې نو د ډیر وخت هیڅ تقریبا یو کال رئیس حکومت طرف موټر بایک نه پریښودل کیږي اجازه ورته نه ورکول کیږي بنا پر دې باندې چې ګواکې داسې حملات کیږي په موټر بایک او موټر سایکلونو باندې موږ د حکومت نه دا تقاضا لرو چې زر تر زره دا موټر سایکلونه خوشي کړي په دې خاطر چې امنیت نشي نیولای نو بیا ضرور دی چې خلکو ته ستونزې پیښې کړي دا آیا ضرور دی
هر څه د افغانستان مشران که کشران چې دي ماشومان نه کېږي کوم خلک نه کېږي کوم سپینجرم نه کېږي په دې د هر سړي د سرزي د ټول سر خلاصولو دغه پاکستان ته نه درېږي چې دغه ملي دښمن دی دښمن نه دی دغه سره بېره باندې بیا هلته ور روان دي هلته خبرې ورسره کوي وایي دا زموږ د کوم خوا مو دی چې ټول ځوانان را څخه شهیدان کړل ټول ورونه را څخه شهیدان کړل کوم دي چې ما مې دغه صفات دي دا د هر سړي سر خلاص چې دغه دښمن دی دښمن نه دی ولې د افغانستان ولایت دغه د افغانستان مشران
سمیع الله حلیمی تندریم لپکیا ولایت چمکنی ولسوالۍ څخه والا چې زه هر کله راډیو نیسم کله خبر شم چې په افغانستان کې نن چاودنه شوې ده یا د مرګ بریډ شوې ده یا موټر بم چاودنه شوې ده او په دې کې ملکي خلک وژل شوي دي او ټپیان شوي هم دي نو ډېر څه خفه شم په خدای مې قسم وي چې کله دې زه د ملکي خلکو د مارژوبلو څخه خبر شم ما ته هېڅ ډول ډېر خوند نه راکوي لکه څنګه چې کومه پېښه د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې وشوه تر تقریبا تر سلو پورې ملکیان خپل ژوند د لاسه ورکړو نو ډېر څه خفه شم حتی دا په هغې ورځې باندې د روژې مبارکه وه ورځ وه او زه ډېر ستړی شوی هم دا چې د دې پېښه هم خبر شوم نو ما یې روژې نه دي لګېدلی او نو روژه ماتې وخت کې ما ته د مڼې خوړلو احساس څرګند شوی و چې زه باید مڼې وخورم
د لوګر د ازري ولسوالۍ د څو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د لوګر ازري ولسوالۍ ډیورند کرښه ته څیرمه پرته ده. په دې وروستیو کې دلته د وسلوالو تحرکات زیات شوي دي. تیر کال هم دغه ولسوالۍ نام نه شوې وه. په ازري ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې دغه راپیدا شوي وسلوال څوک دي؟ دغه پوښتنه مې د لوګر له امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اساغزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
اخیر وقتو که مخالفین و پا اکثر ولایت که در مملکت دیست کردن را بولی دی از ده هر خواه در دیر که مثال مستقید میرمن موضوع یاد والای شاید طور دی مخی در عرض دی موضوع شدی دیر حجوم را وی هم پا عرض وکی هم پا برکی برکی پر مرزانی کار را وی خود نیک امال غز مرزم نیکی و سوال و خواتون ها چی پا عرض دی و برکی برکی موقعیت پا دیر پا میلان اگی تا وکلا دی سردون پا میدان پاتا شو و دی پشتاک وکلی تو بس هم دی در چی پلانون مترازی را پورونا زیاد رازی شدی دیر تا جمعو کلی پا منگل کی پا سپین مجید کی پس پان دکاس کی دی جلسی کی یا غواری کی یا دستجنی حاملہ پر از دی بانیو کی شکر از را بول از کلومتر سرحاد لگی در اگر سر از پاکستان سر و اگر سرحاد مکمل خلاص دی پاکی سرحادی خواتون آنست دی جی نیجی سرحاد پر افغانستان کی کابل که در از دی سرحاد دی دی جلسی نقشه و پلان لگی که در از دی برسوالی پا
فرزنددی لاس ته ولویږي بیا د هغه بیا کولی شي چې هر نوع تخریبات په دې ساحه کې په دې سیمه کې جلالآباد ته نیولې بیا تر وردګو تر پکتیا او تر لوګره پورې تر کابل پورې تخریبات وکړي. اما موږ ته تیاری ورته لرو. مشکلات زموږ دغه دی چې لاره باندې د اویا کیلومتره لارې ده، په هغه کې موږ مشکلات لرو. د لارې خلاصېدل مشکل دي، لاره خپله سړکې هم خراب دی.
بله بله قمندان صاحب، د لوګر مخکنی والی ویلي و چې ازري ته دغه وسلوال ځکه زیات راځي یا پر ازري ولسوالۍ فشارونه زیات کړي چې د ازري اوسیدونکو محلي پولیسو ته خپل ځمن ورکړي دي. اوس تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ همدغه مسله هم په دې کې شامله ده.
ازري خلک په دې شکایت کوي چې ازري خلک یو طرفه خلک دي، مطلق دوی شاملې پولیس او محلي پولیس دي. ټول د ازري خلکو دي، لکه یو پاڅون چې دي کړی طالبانو په مخ
شکایت کوي چې دولت د دوی په مجهزولو کې مرسته نه ورسره کوي او امکانات نه ورته برابروي.
مخدغه را پورنه مخامات څور کړی دي، مخامات پر ځای پر همکاري کړی ده. او د دې د ډیر لوی شکایت هغه د سیلار باید خلاص شي. پر لارې باندې دا ورځي د افغانستان په امنیت شورا کې کار کوي چې عزیز پر لارې باندې کار وشي او خلاص شي او غوښتي خاص توجه وشي. ان شاء الله پس تاسو به کې پلان تنظیم او توان یې لسی او کار وشي.
بلې خلک شکایت کوي قومندان صاحب چې په دغه وسلوالو کې چې ازري ولسولي ته مخه کړی ده یا لارې بند کړی ده، بهرانيان زیات دي. تاسو معلومات څه وایي چې دغه بهرانيان د کوم هیوادونو اتباع دي؟
پاز کې سر اسلامي مملکت کې مخالفین ولري دي، یوازې خپل مملکت کې د اسلام ضد په خلکو باندې جنگونه وکړي دي. افغانستان داسې مکانه ګرځول چې یو په افغانستان کې بهرني دي یا په افغانستان کې سم حکومت نشته. حالان چې تر هغه تر اکثر مملکتو په افغانستان کې د اسلام په خاطر باندې زموږ امنیتي قوتونه ډېرې قرباني ورکوي او اسلام په افغانستان کې ډېر قوي دی او د هغه څخه ډېره پالنه کېږي. دوی بهرنیان په مختلفو باندې چچنیانو، ازبکانو، خپل دغه پنجابیانو او عربانو، دا ټول خلک راټولېږي، غواړي چې دلته په یوبانه باندې په افغانستان کې ځان مصروف وساتي او امتیازات واخلي.
بلکې مننن صاحب، تاسو وویل چې د امنیت شورا په غونډه کې هم د ازري ولسوالۍ د لارې پر خلاصېدو باندې خبرې شوې دي. دغه لاره به کله خلاصېږي؟ خلکو ته څه ډاډ ورکوي تاسو؟
زموږ تاسو د دفاع وزارت د حساب اصلي رول اصلي قوتونه د دوی سره دي، جنګي وسایل د دوی سره دي. نو دغه جواب زه فکر کوم چې د سرورینې لوا د قومندان څخه یا د مقام د وزارت د دفاع څخه وشي. احتکار د دوی پلاس دی، پلان دوی جوړي، موږ عملي کوو.
د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحق زای وچی د ازري ولسوالی د نا امنیو پر زیاتېدو یې را سره خبري کولې. د ازادي او اوریدونکو اوسنی پروګرام دغه وو. د خدای پامان.
प्याले बन दे छे नशे पर की मस्ती रे, दादा कुमी नगमे संगे छे शाबाश पर की नती रे, दादा कुमी नगमे संगे छे शाबाश पर की नती रे। پتنگ تمی پروازے زمجنم تمی چننیے زمحل تمی ممتازے
زما جنون تمه جنون یې زما هر تمه ممتاز دادا دې کومي پیاله باندې چې نشه په کې مستی دي دادا کومي پیاله باندې چې نشه په کې مستی دي دادا کومي نامه څنګه چې شاباش په کې نتی دي دادا کومي نامه څنګه چې شاباش په کې نتی دي تما د جنون راځي تم سر دلې وانتو بیا تما د جنون راځي هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم ګدازه هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم ګدازه تقبلات تم کعبه تمر جا در دنیا دې تقبلات تم کعبه تمر جا درا دنیا دے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمہیں آغازے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمہیں آغازے دادا کومی پیالے بندے چھ نشے پکی مستی دے دادا کومی پیالے بندے چھ نشے پکی مستی دے